افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رینن سیشن به د 401 هجری مریز کال دی سلواغي یا دلوي اتلسم د 2023 میلادي کال د فبروري له 1 سره برابر ده. پایل دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان سن ایالت لزی یو زندان د تلويخت نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړی چې د کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوې دي. د بیان لمخې ټول خوشی شوي کسان به ډیر ژر د سپین بولک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې د کراچۍ له محبسونو د 162 نورو افغانانو د خوشی کولو هڅې هم روان دي او خای اړوند محکمه تر 2-3 ورځو د هغوی د خوشی کولو حکم وکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ لدې مخکې ازادي لړو ته ویلو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې شاوخوا 400 افغانان له هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوریت پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو له تایید شوو حسابونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلیف، رونی جکسن او جیمز مویلان په یو لیک کې ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د آبي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. کاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. دې کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د خپرولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کرا شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څنګه مشر عبدالله جان پښتني بیګا ازادي رادیو ته وویل چې دا لړۍ روانه مارچ میاشت کې پلان شوی خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغې وکړه چې استرالیا د جنوري په 12 د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شوو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شل اوریزو لوبې به د مارچ په وروستیو کې ترسره شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر 5000 ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو شمیر 40000 ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیات ودانې نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په سوریه کې هم 240 ودانې نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. پرونی زلزله د 1990 کال زلزلې وروسته چې له 10000 زیات کسان یې ووژل ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هیواد کې طبیلي وګړو سره پرتله کړ. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال سره مرکه کړې ده.
خو هغه د نیمو څخه هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کوي.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو د مړو او ټپیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه راز زلزلې وروسته ټکانونه بیا هم په سیمه کې روان دي. په دې اړه به له یوه ځمک پیژندونکي سره خبرې وکړو. دا به هم واورئ چې په غزني کې چې یو وخت ډیر پوستونونه بهر ته صادرېدل د پوستین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستونونه روسیې ته وړل کېده.
او د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زدکړې پر موضوع د طالبان د زدکړو د طالبانو د لګول شوی بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رایي د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. مخکې چې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کړو، د افغانستان په اړه به یو موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او وویل چې په دې هېواد کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل جنسیتي تبعیض نړیوال شوی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. بل خو د اروپایي پارلمان یوې غړي ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بېوزلۍ او تباهۍ په لور روان دي. نور جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شویو په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه او قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او آن په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبرو اترو کې د جندر له لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش داسې مال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو په اوسنۍ کابینه او تر خواهی په نورو لوړو دولتي پوستونو کې هیڅ ښځې ته ونډه نه ده ورکړل شوې. تر خواهی طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې له کار پرته ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخه نیولې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر څه ژر د سولې، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوس مهال په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی. هخوا د اروپایي پارلمان غړي کلر ډیلی د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي. هغې زیاته کړې افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونه ویني.
دوه کاله مخکې د وچکالۍ له اغېزو شپږ چنده زیاتې افغان کورنۍ تیښتې ته اړ شوې. په حقیقت کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. 2/3 برخه وګړي یې په بشري مرستو متکي دي. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 4 میلیونه ډېروالی ښیي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو په وضعیت او تر خواهی د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالت اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندیز شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جنو خوځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. تر خواهی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی هغه چې د نړیوالې ټولنې له قوله د دې شرایطو په منل کېدو سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لار موندل کېدای شي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هېواد کې تبعیدي وګړو سره هم پرتله کړ. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ښځو له فعال محمودي تقوا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې نړیوال د افغانستان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندوي، خو ولې په وضعیت کې بدلون نه راځي؟
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبېږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي. او د دې تر څنګ خپل اسلامي امارت د ښځو حقونه د چ په خپل لاس کې نیولي او خپل ولکه کې نیولي او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا د یو قدرت په توګه د یوې وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا دا خلکو تخکاره کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه به نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. پر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهرا د رسنیو په وړاندې یا ظاهرا په لویو نړیوالو کانفرنسونو کې مطرح کوي، یا هم د چې استازي راځي په کومو مسایلو باندې ډېر فوکس کوي، ظاهرا همدغه مسایل دي. ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د ښځو په حق باندې، د ښځو په ازادۍ باندې فوکس وکړي، او له هیوادونو سره یوازې په دغومره موضوع باندې د دوی روابط خوندي وي یا هم دوی روابط سره نښلیدلي وي. نو برعکس لکه څنګه چې د اسلامي امارات دپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تر شا یې ممکن نور اهداف وي؟
بلې اغلې تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانېږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تیر په څو وخت مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خاکه کې و، یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه وو رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې یا د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نه شو پرېښودلی، او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنی همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي، او لا هم دوی ته د جرأت ورکړي چې په همغو خپلو کړنو باندې لا هم ودرېږي، او ورو ورو نور بندیزونه هم رامخته کړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې تقوا. د دغه حالت دوام څومره خطرناکه تمامېدای شي؟ په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې به تاثیر څومره ډېر وي؟
د افغانانو په ژوند باندې خو تاثیر موږ عامې رسنۍ بندې دي، رادیو تلویزیون نور شان خلک دا جرأت نشي کولی چې مرکه پکې وکړي، یا هم د خپل ژوند تصویر په واقعي توګه پکې وړاندې کړي. نه هم رسنۍ او نه هم خلک دا جرأت کولی شي. ولې سوشل میډیا سره د دې چې زه تبلیغات ته ډېر اغنه یم، یعنی کېدلی شي که نیم په نیمه یې سره وویشو چې نیم مثبت او نیم منفي تبلیغات، خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي. که په دغه ټولنه کې بې سواده قشر دی او که باسواده دی، ټول ځپل شوي دي او ټول یو ډول د دغه ژوند کولو څخه په دغه ځای کې ناامیده دي.
د ښځو د حقونو فعال محموده تقوا و چې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د ترکیه او سوریه وروستۍ مرګونې زلزلې موضوع ته مخه کړو. دغه راز د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. خو لومړی به د دغه زلزلې د وروستیو پیښو په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر د نویو ارقامو او معلوماتو له ترلاسه کېدو سره سم لوړیږي. د وروستیو راپورونو له مخې دې زلزلې تر دې دمه په ترکیه کې شاوخوا درې نیم زره، او په سوریه کې لږ تر لږه یو نیم زر کسان وژلي او زرګونه نور ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو په مرستو باربستې سیمې ته رسېدلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې ځینو زلزله ځپلو سیمو ته ښایي مرستې نه وي رسېدلي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې سره دی. تکل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د وروستیو معلوماتو له مخې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو ټول شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 ته او د ټپیانو شمیر 6000 ته رسیدلی دی، او په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوختی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیاتې ودانۍ نړیدلې دي چې تر کندوالو لاندې اوس د پاتې کسانو د رایستلو لپاره عملیات روان دي. اسوشیټیټ پریس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. د دې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 0.8، خو د چارواکو په وینا د ورځې په اوږدو کې 215 اتیا نور ټکانونه هم ورپسې وو. د ملګرو ملتونو اړوند روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی د دې سلسله لقبل خای تر 28 میلیون پورې خلک زیانمن شوي وي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو خدماتو جګپوړي چارواکي اډلایډ مارس چانګ نن وویل د زلزلې د جریان نقشې او نقشو ته کتنه کوي چې د 15 میلیون زیانګالو خلکو په ګډون شاوخوا 28 میلیون خلک د دې زلزلې له احتمالي زیانونو سره مخامخ دي. میرمن مارس چانګ په جنیف کې د ډبلیو ایچ او اجرایه کمیټې ته په وینا کې ویل چې ښایي تر ډیره په ترکیه او د سوریې د شمال لویدیځ په زیانمنو سیمو کې ملکي تاسیسات او احتمالا روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي وي. د هغې په وینا ډیری سیمې چې مرستې نه دي ورسېدلې په ترکیه کې دي او خلک یې سمدستي او منځمهاله مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن وویل چې پرونی زلزلې ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي. د یونیسف ویان جیمز الډر په جنیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د هم وویل چې د ترکیه په جنوب او د سوریه په شمال کې د زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي، خو دا اداره نشي کولی چې د دې مړینو دقیق شمیر وښیي. لبلې خوا د ژغورنې ډلې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړېدلو ودانیو په کنډولو کې په پاتې کسانو پسې ګرځي، خو ساړه د ژغورنې د عملیاتو او خلکو ته د مرستو د رسولو په لاره کې لوی خنډ دی. په ډېرو ځایونو کې تیل او برېښنا هم نشته. د مرستو رسولو مسؤل چارواکي وایي چې دوی په سوریه کې د مرستو د نه رسېدو له کبله اندېښمن دي، ځکه دا هېواد د 12 کلنې جګړې له کبله سخت ځپل شوی او هلته بشري بحران له مخکې شدید و. نورسب پرونی زلزله د 1999 کال زلزلې وروسته چې 10,000 کسانې ووژل د ترکیه تر ټولو خونړۍ زلزلې حسابېږي.
بلې مننه تکل صاحب. د کابل په د پل ټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. وایزي صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلامونه ونې کیلې کغلې نورې سپتاسې ته تکل سپتا نور ټول همکارانو او اوریدونکو ته
مننه. د ورستې زلزلې په اړه مو ورستې جزئیات واوریدل. له زلزلې وروسته ډیر ټکانونه اوس هم په سیمه کې محسوسېږي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډیره قوي وه او که سیمه په دغه سیمه کې دا زلزله شوې ده چې هغه تر ځمکې لاندې د زلزلې سیمه ده او د زلزلو خطر پکې ډېر زیات دی؟
مننه نوري صاحب. لومړی خو دغه خونړۍ زلزلې په نتیجه کې چې کوم خلک په ترکیه او سوریه کې متاثر شوي دي خپله ژوره خواخوږي ورسره وړاندې کوو. بالکل لکه تاسو چې وویل، د ترکیه متاسفانه په دغسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لري. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ځمکې لاندې کوم پلیتونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تاوی اتیا کیلومترو، دلته تقریبا د دریو خواوو نه دغه پلیتونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیت ورته وایو چې د اناتولیا په نامه باندې یادیږي، جنوب شرق خواته د عرب پلیت په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیت موجود دی، او شمال خواته موږ د یوریشیا چې تقریبا بعضی اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي در موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ په حساب باندې یو پغیفالو سیمو کې موقعیت لري چې دغه پلیتونه وخت نا وخت تاسو په دې برخه کې به حتماً څنګه څه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نا وخت کېدلی شي زلزلې ولرو. دغه وروستۍ زلزله که دومره اشاره ورته وکړم چې دم د همدغې دوه پلیتو په ځانګړي ډول د همدغې جنوب شرق خوا کې د عرب پلیت چې دی او په شمال کې هم د یوریشیا پلیت دی، د دغې د حرکاتو په نتیجه کې چې ترکیه یې په منځ کې پاتې ده منځ ته راغلې ده او دغسې شدیده زلزله رامنځته شوې.
مخکې مو واورېدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نوري صاحب په زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو که دغه د پلیتونو مثال داسې د زیګو او ټوټو په حساب ورکړو، لکه موږ تاسو هغه ډېر ساده مثال چې ورکولی شو د دې رګمال د ټوټو ورکولای شو کنه. کله چې دا یو د بل سره دغه سړی مخی بندیږي نو دغه د ځمکې قشر خوم د جامدو هغه نه جوړ شوی دی، تیږو نه جوړ شوی. کله چې دوی د بعضو ماتو یا شکستګیو په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي، دغلته چې کومه ماته موجوده ده، یعنی دغه د عرب پلیت او د خپل اناتولیا پلیت یو د بل سره داسې په څنګ باندې تیریږي، نو کله چې یو د بل نه تیریږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د بیخي ډېر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده. موږ په دغه شدت زلزله فکر کوم په ترکیه کې په 1909 کال کې درلوده چې 1.8 درجې وه. پس د هغې نو داسې ډېره لویه زلزله چې واقع شوې وي په همدغې مشخصه سیمه کې موجوده نه وه، د همدغې اناتولیا د جنوبي اناتولیا د ماتې په امتداد باندې. نو دغه هغه وروستي تکانونه یې معمول ځکه دي چې ما ویل دغه جامدې ټوټې یو د بل سره، یعنی داسې نه شي کېدی چې په همغې یوه من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي آزاده کړي، بیا هم دا په حرکت کې دي. موږ پوهېږو چې د عرب پلیت چې ورته وایو دا تقریبا 40 میلی متره په کال کې حرکت کوي. نو دغه وروستي تکانونه هم د همدغې حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي.
په افغانستان کې زلزلې کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله، ډیر تاوانونه واړول. د دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کېدی شي د افغانستان لپاره یا څه ترې زده کړه کېدی شي؟
بالکل بالکل. ترکیه متاسفانه په همدغې کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وکړې، افغانستان هم همدغه دی. موږ یو د الپ هیمالیا د زلزلهیي یا سیسمیکي کمربند ورته وایو، چې افغانستان او تاجکستان او همدغه هیوادونه یې یوه برخه دي. موږ تاسو ولې ومیدل چې تېر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې پکتیکا او خوست ولایتونه مشخص په ذکر کړو، نو دلته هم د همدغه ډول زلزلو په راتلونکي کې هم باید توقع ولرو او د دې نه داسې همدغه واخیستل شي. سړی په همدې باندې ډېر خفه کېږي چې ترکیه غوندې پرمختللی هېواد بیا هم هغه خپل د کورونو ساختماني کوټ چې دوی ته فکر کوم کوم ډیزاین شوی و دغه یې هم ښه نه و هغه کلی هلته یې تطبیق کړی. او بل دغه زلزله ډېره شدیده وه، تقریبا د 2 دقیقو داسې راپورونه ویل کېږي چې د 2 دقیقو په زمان کې دی دوام درلوده. نو که دغه زلزله موږ افغانستان کې باید توقع ولرو پیښیږي، درس به همدغې وي چې په مقابل کې یې تیاری ولرو ورته.
مننه کور ودان د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بیپول ډاکترانو ټولنې یا ام اس اف لیکلي چې افغانان د بېوزلۍ محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ټولنې پرون دوشنبه په یوه نوي راپور کې دا په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو اصلي لاملونه بللي دي. د بیپول ډاکترانو د ټولنې په خبره پالیسي جوړونکي، بسپنه ورکوونکي او سیمه ییز چارواکي باید په بیړنۍ توګه د ولسوالیو په کچه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي ترڅو روغتیایي خدمتونه نو ته د خلکو لاسرسی ښه کړي. نړیوال لوبغاړي باید هغه مسایل حل کړي چې اقتصادي بحران یې رامنځته کړی او همدارنګه ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورې زده کړې او کاري فرصتونه تعقیب کړي چې د خپلو کورنیو لپاره عاید لوړ کړي او همدا ډاډ ترلاسه کړي چې په هیواد کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ښځینه روغتیایي کارکوونکي شته. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو د ټولنې استازي فیلیپ ری بیرو ویلي په افغانستان کې یوه له عمده ستونزو څخه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نه ښه مجهز دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل. د نوموړي په خبره دا په دې معنا ده چې په کلیوالي سیمو کې خلک اړ دي چې د باکیفیته درملنې لپاره اوږد واټن ووهي، که څه هم اکثره یې د لرې سفر کولو وس نه لري خو پرته له دې چې په پور کې ډوب شي دوی بله چاره هم نه لري. د ښاغلي ریبیرو په وینا هیله کې ده چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره به روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خنډونه لري شي خو نویو محدودیتونو او ویرې دا هیله له منځه وړي دي او زیاتوي له جګړې وروسته روغتونونو ته سفر کول که اوس لږ خطرناک وي خو یقینا هغه اوس ډېر ګران بیه پرېوځي.
میډل ایست مونیټور خبرونه هم په افغانستان کې روانه ستونزو ته پام اړولې او لیکي ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه په دې هیواد کې د څلورو لسیزو جګړو، طبیعي پیښو او د کورونا خپرې شوې وبا له کبله بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په لیکنه کې وړاندې لولو د 2021 کال په دوبی کې اعلان شو چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی. یو کال وروسته سیلابونو او یوې پیاوړې زلزلې ډېر کسان ووژل او پر دې سربېره د دې کال په دوبی کې له دې هېواد نړیوال ځواکونه ووتل چې ورسره بشري وضعیت لا کړکېچن شو. د میډل ایست مونیټور په لیکنه افغانستان سږ کال داسې یو سخت ژمی تجربه کوي چې په 1500 کلونو کې نو تجربه کړی. داسې سخت ژمی چې د خوراکي او سونګ موادو نشتوالی ورسره مل دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان د وګړو 90% د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر هم د طالبانو د حکومت هغه وروستي اقدام ټکنی کړی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو راګرځولې دي. په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوسټونه بهر ته صادرېدل، د پوسټین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی. په غزنی کې پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټونه یو مهال ډیر مشهور وو او بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم وړل کېدل. دوی وایي زرګونه کسانو بلدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوسټین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما 4 ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوسټین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوسټینونه روسیې ته وړل کېدل. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، څخه فرانسویانو پوسټینونه وړل، نورو سیاحینو پوسټینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوسټینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي
د غزنی سیمه ایز اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي، خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار